آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د امریکا کانګرس په رسمي توګه د امریکا جمهور رئیس په دې غندلې دي چې د کانګرس د ډیموکرات ګوند څلورو اقلیتي غړو او ماجرینو پر ضد یې تعویز کړی. د کانګرس دغه پریکړه لیک لاغه وروسته تصویب کړه چې ټرمپ او د ټرمپ دغه خبرو غندنې هم پکې کړې ده چې مهاجرین او سیاسي پناه غوښتونکي یرغلګر بللي وو. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند څلورو غړو د ولسمشر ټرمپ د وینا پر خلاف خبري غونډه هم کړې ده. ټرمپ هغو ته ویلي وو چې بیرته خپل هیوادونو ته ولاړ سي. د کانګرس درو تنو غړو الهان عمر، رشید طیب او اوکاسیو کونټیز په خبري کانفرنس کې ویل چې هغوی د ولسمشر ټرمپ وینا غندي او دغه په هدف د اصل مسلونه د خلکو توجه لري کوي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو میرمنو د خبري غونډې نه وروسته یو ځل بیا یو ټویټ کړی دی او وایي چې هغه خلک چې د امریکا نه کرکه لري هغوی دې ترېنه ووځي. ټرمپ لیکلي، زموږ آزاد ملک آزاد، شایسته او کامیاب دی. که تاسو زموږ د ملک نه کرکه کوئ او یا دلته خوشحاله نه یاست نو تاسو تللی سئ. د کانګرس د رئیسی نانسی پلوسی په شمول د ډیموکرات ګوند ګڼ شمېر غړو د ولسمشر ټرمپ وینا متعصبانه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د دې هیواد هڅې د واشنگټن سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو سبب سوي دي. دغه څرګندونې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لومړني سفر په درشل کې کیږي چې په اخر کې ټاکل شوې ده چې ښاغلی عمران خان به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې د جولای پر 22مه ګوري. ښاغلی قریشي وویل چې امریکا ته د عمران خان د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو په عمومي اړیکو خبرې وسي، خو ټینګار یې وکړ چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات به د دې خبرو عمده مسله وي. د متحده عربي اماراتو د تیلو یو بهاري ټانکر د هرمز په تنګي کې لادرکه سوی دي. د فرانس پرس خبري اژانس ویل دي چې د متحده عربي اماراتو د ریا په نامه دغه سمندري بیړۍ اخري ځل د هرمز په تنګي کې د ایراني سمندري حدودو طرف ته د تک پر وخت کې لیدل سوی ده. اژانس فرانس پرس ویل دي چې دا نه معلومه چې دغه بیړۍ د شنبې په شپه کومه واقعه خونه درامنځته سوي. د متحده عربي اماراتو د تیلو دغه بحري ټانکر اخري ځل د شنبې په شپه 11 بجې په ایراني سمندري حدودو کې لیدل سوی. د متحده عربي اماراتو چارواکو د سمندري بیړۍ د لادرکه کېدو په اړه تر اوسه کوم نظر ورکولو څخه انکار کړی او بلې خوا ایراني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې هغه کسان چې د ایبولا په مرض اخته سوي دي په هغې کې درېیمه برخه ماشومان دي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نړیواله صحي ټولنه وایي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په مرض داخته شو کسان نه 1,600 تنه مړه شوي دي. دغه نړیواله صحي ټولنه وایي هلته په مجموعي ډول 2,500 کسان په دغه مرض اخته شوي چې په هغې کې 550 تنه ماشومان دي. د نړیوالې صحي ټولنې وینتاقي مارک سي میرکادو ویلي دي چې زیاتره هغه ماشومان په دغه مرض اخته کیږي چې عمرونه د 50 کلونو نه کم وي. د نړیوالې صحي ټولنې دغه نتاق دا هم ویلي دي چې هغه دارو چې د ایبولا په مرض اخته شو کسانو ته ورکول کیږي هماغه دارو ماشومان ته هم ورکول کیږي، مګر ډوز یې کم دی.
د امریکا متحده ایالاتو، میانمار یا د برما د پوځ لوی درستیز او درې نور لوړپوړي افسران امریکا ته په راتګ باندې بندیز پرې لګولی. د امریکا حکومت وایي دغه اقدام یې په میانمار کې د رونګیایي مسلمانانو د عامه وژنې کې د هغوی د رول لرلو له کبله کړی دی. امریکا په دې ټینګار هم کړی چې د هغوی د ظالمانه کمپاین په اړه دې تحقیقات وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د برما د پوځ مشر مینګ آنګ لینګ او نورو پر ضد دغه اقدامات له دې وجې کړي چې باوري ثبوتونه لري چې هغوی په تشدد کې ښکېل وو چې له وجې د ولکه څخه زیات رونګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د پوز له د مشر د خوا د هغو پوزیانو آزادېدو امر کول چې د ماکمه پرته یې د اندین په سیمه کې رونګیایي مسلمانان وژلي وو دا ثابتوي چې پوز ځان د هر ډول مسؤلیت نه مسون ګڼي. او د بلوچستان ایالت د کوټې د سکرو د ډبرو په یو کان کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا نه کاریګر مړه سوي دي. پاکستاني مطبوعات وایي چې په کان کې 11 کارګر ګیر پاته وو چې 8 تنه په کان کې دننه مړ سوي او یو یې روغتون ته په لارې کې مړ سوی دی او دوه نور شخړل سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو له قرباني کېدو وروسته ملګرو ملتونو د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسونو شکایتونه زیات شوي دي. وحید فیضی په دې اړه ټول رپورټونه لوستي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمدتاً د ملکی وګړو تلفات د سړک غاړې ماینونو ځانمرګو بریدونو په جګړې کې د غیر قانوني وسلو او په هوایی بریدونو کې رامنځته کیږي. پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې لږ تر لږه 43 ملکی وګړي چې خزي او ماشومان وو هغه مهال د سړک غاړې د ماین ښکار شول چې له اورزګان څخه کندهار ته پلاره وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په بیړنۍ توګه د ماینونو ناچاودیدونکو توکو او غیر قانوني وسلو د بندولو غوښتنه کړې ده. یوناما د کندهار د 13 ورځې پیخه هم غندلې ده چې پکې 43 کسه خزي او ماشومان وژل شوی دي. د کندهار چارواکي وایي چې د ماین د طالبان لخوا ځای پر ځای شوی وو. که څه هم طالبانو دغه پیخ مسولیت منلند خو عمدتاً طالبان په جګړه کې له ماینونو کار اخلي.
دا غوسه مې پټاول او مې خور شاید یو څه ماته سم هغه مراس ولا یو مې دا غوړ چې شو کوم چې نه دې مرسته بچاو سول یو زه مې مور مې خور
ځای پر ځای سی مې سره دې تصادم کړی وو او دې جمله کې دې ستنه زموږ زخمیان درلود چې مستشفی خانی ته میرویس روغتون ته رسیدلی دي او یو ول سم شیدانو چې د دې زخمیانو د جملې څخه اکثریت ماشومان او چې دې کې دوه ماشومان او اته لویانو د ټول یانو د جملې څخه شپږ زنانه او دوه مردانه
د سولې د روانو مذاکراتو برسره جګړه کم شوه نه ده او ملکی تلفات زیات شوه دي. په یو شمیر سیمو کې د هوایی بریدونو لکبله ګڼ شمیر ملکیان ته هم تلفات اوښتې دي. طالبانو هم روانه میاش په بادغیس، غزنی او کابل کې خونړی بریدونه وکړه چې لزګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 کال لومړی او 15 میاشت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 955 ملکی افغانان وژل شوي او 2214 نور ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د جمهور رئیس اشرف غنی یو پخوانی سلاکار چې په ارګ کې د فحاشي او اخلاقي فساد جنجالي تورونه خورا زیات خبرګونونه راپورته کړي و اوس د شوزو تر څنګ د جمهور رئیس غنی او لومړی میرمن څخه بخښنه غوښته. د بلې خوا د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي زورونې په تور د بدخشان د واخان ولسوال دند ځنډولې سوې ده. نور تفصیل د حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
پارک د اخلاقي فساد په اړه د ولسمشر غنی په خواني سلاکار حبیب الله احمدی تورونو توند خبرګونونه باندې شنه راپورته کړی وي. نو وړي ویلی و چې د خپل اداو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. اوس چې د نوړي قضیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده، شاغل احمدی بخښنه غواړي او وایي د ارګ نه بلکې پارک د وی خاص کړی په اړه ده کړی و.
اگر بر خواهرای ما کدام تشویشی از این آیه پیدا شده باشه، سوی تفاهم پیدا شده باشه، از اونا و از جماعت ما رئیس جمهور خانم اول ما رسما معذرت میخوایم. دو قسم نبوده قطعا، به یوتیوب وجود داره، مصاحبه ما با مصاحبه ما شما ببینید و شخص رئیس جمهور خانم اول و خواهران ما که در ارگ یا بیرون هر کار میکنه قطعا اون گپ نبوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د شاغلی احمدی تورونو د افغان شوز حیثیت ته ځان اړولې او په دې اړه د ټولان دښنې راپور ته کړي. د دوی په باور د شاغلی احمدی بخښنه د حل لار نه ده او باید د هغه تورونو په اړه څېړنه وسی.
دغه په حقیقت ولر نه وسره په تهمتونو ولر بحثو ځکه سندونه هیڅ پیش نه کړو. متاسفانه په دې اړه به بعضو خلک په پټ مخه خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم تر سره کړو. دا جامع یو برخه ده، موږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا لپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو لپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي شاغلی احمدی عام تورونه لګولي او د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره شواهد او مدارک نه دی وړاندې کړي. د دوی په باور چې لوی څارنوالي باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. خو لوی څارنوالي په دې اړه څه نه وایي.
اوس هم د دې وخت لسته چې احمدی صاحب باید خپل شواهد او مدارک وړاندې کړي. اما کچیر شواهد و مدارک نه وړاندې کوي دغسې عمومي تور لګول په یوه اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده په دې صورت کې د افغانستان د جزا کود په اساس باندې موضوع باید بررسی شي که چیرې د احمدزي صاحب لخوا د عام تور لګول جرمی وصف ولري باید د ده سره حقوقي او قانوني چلند وسي او که چیرې احمدزي صاحب شواهد و مدارک وړاندې کوي چې اوسه پورې وړاندې نه کړله باید د هغو کسانو سره قانوني برخورد وسي.
بلخوا د بدخشان د واخان ولسوالۍ پر ولسوال هم د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې تور لګېدلی. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې د ولسوال عبدالمعرف خیرخوا دنده یې ځنډولې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوی څېړنې ګرویګنې او موندنې پای ته رسېږي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نسي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام ورکړي.
د شاغلی احمدزي تر تورونو وروسته په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو په اړه هم د جنسي ځورونې راپورونه ورکول سوي. خوارګ وایي ټاکنې رانږدې دي او شاید دغه ډول تورونه د سیاسي موخو لپاره وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا د کانګریس د څلورو ښځینه غړو پر وړاندې د ځینو په قول له تبعیزه ډکو څرګندونو له امله د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندرې زیاتې سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغو میرمنو ته ویلي چې بیرته هغو هیوادونو ته ستنې سي له کومه چې راغلي یاست. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واوري.
په کار د پرون داسې ورځ وایي چې د هغو مصنوعاتو لمانځنه وشي چې په امریکا کې جوړ شوي دي. په دې کې د بایلس توغندیو ضد او دفاع هغه ماشین هم شامل و چې په سپینه ماڼۍ کې د نندارې لپاره ایښودل شوی و، خو خبره ډېر ژر بلې خواته ولاړله.
که تاسې زموږ له هیواد نه کرکه لرئ، که تاسې دلته خوشحاله نه یاست، تاسې کولی شئ له دې ځای څخه ولاړ شئ.
ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هغه د پرونیو ټویټونو په برخه کې و په سپینه ماڼۍ کې داسې ځواب ورکړ. دغه ټویټ د کانګرس د یوې غړې الهان عمر په باره کې و چې په سومالیا کې زیږېدلې ده.
په هغه ډول چې هغوی زموږ د هیواد په اړه خبرې کوي او کله چې دا اورم هغوی څومره د یهودو ضد خبرې کوي، کله چې دا اورم هغوی د اسرائیل نه څومره کرکه لري او د دښمنانو لکه القاعده سره څومره مینه لري، زه به تاسو ته ووایم چې زه په دې باور نه یم چې دا به د ډیموکراتیک ګوند لپاره ګټه ولري.
له الهان عمر نه پرته نورې افریقایي الاصله ښځې چې د ولسمشر د انتقاد هدف دي، په هغو کې الکساندریا اوکاسیو کورتیز، رشیده طلیب او آیانا پریزلی شامل دي. دغو ټولو د ولسمشر څرګندونې له تبعیض نه ډکې وبللې او وی غندلې.
هغه له دې سره ډېره مینه لري چې زموږ هیواد د تبعیض، دین، جنسي تمایل او مهاجرت پر بنسټ باندې وویشي، ځکه دا یوازنۍ لاره ده چې دی پرې پوهیږي چې زموږ د ټولو ترمنځ زموږ د تفاوتونو سره سره د یووالي مخه نیولی شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې د هغه ادارې هغه بدلونونه د مهاجرت په برخه کې اعلان کړل چې د بهرانیانو لپاره دا ګرانوي چې په متحدو ایالاتو کې په جنوبي سرحد کې پناه وغواړي. نقادان وایي هغه نوي مقررات چې د دوشنبه په ورځ اعلان شول هغه غیر قانوني دي او هغوی به په محکمه کې د هغو پر خلاف دعوه دایر کړي.
کانګریس دا خبره ډیره واضح کړې ده که چیرې تاسو له دریم خوندي هیواد نه تیر شئ، لکه څنګه چې په شواهدو کې پرې موافقه شوې ده، د پناه غوښتلو لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي. خدای اداره اوس وایي چې موږ یو نوی قانون راوباسو چې ووایي که تاسو له هر دریم هیواد نه تیر شئ نو د پناه غوښتنې لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي.
ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د ده اداره به په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرینو توقیفولو ته ادامه ورکړي، که څه هم په ستره کچه د ولسمشر د دې ژمنې د عملي کولو لپاره عملیات نه تر سترګو کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالي کوریا د امریکا په هغو پلانونو باندې انتقاد کړی چې غواړي بل میاشت د جنوبي کوریا سره ګډ نظامي تطبیقات وکړي او دا به د واشنگټن سره پراتلونکو اټومي خبرو باندې منفي تاثیر وکړي. د امریکا ژغ خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې لسیول څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په هغه بیان کې چې د کوریا مرکزی خبری آژانس خبره کړې ده، پرون د شنبه په ورځ ویلې دغه تطبیقات له هغې موافقینه سرغړونه ده چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر کال په سنگاپور کې کړی و. په دغه بیان کې چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ته ارتباط ورکړل شوی دی چې نوم یې نه دی یاد شوی، ویل شوی دی موږ به د امریکا د راتلونکو اقداماتو ته سترګې په لار یو او موږ به په کاري سطح د خبرو په ارتباط پریکړه وکړو. د ټرمپ او کیم ترمنځ د تیرې میاشتې د عاجل ملاقات نه وروسته چې په غیر نظامي زون کې وکړ چې دواړه کوریاګانې سره جدا کوي، امریکا او شمالي کوریا موافقه وکړه په کاري سطح به خبرې وکړي. دغه ملاقات د هغو خبرو د بیا پیل کېدو سره مرسته وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو او د شمالي کوریا د اتومي وسلو د لمنځه وړلو د اختلاف په سر د ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. ترامپ او کیم په لومړۍ عالي غونډه کې چې د تیر جون په میاشت کې په سنگاپور کې شوې وه موافقه کړې وه چې د کوریا د ټاپو وزمې د بشپړ غیر اتومي کېدو لپاره به کار کوي، مګر هیڅ خوا په هغه څه باندې موافقه نشي کولای چې د دغه استلام معنا څه ده یا څنګه په دې باره کې کار پیل شي. ترامپ په سنگاپور کې موافقه هم کړې وه چې د جنوبي کوریا سره نظامي تطبیقات کموي، مګر شمالي کوریا په منظم ډول د کمو نظامي تطبیقاتو په باره کې شکایتونه کوي. د راتلونکي میاشت نظامي تطبیقات د ډانګ ماینګ یا ائتلاف په نامه یادېږي. دغه تطبیقات به د ازادۍ د ساتونکي الچي د تطبیقاتو ځای ونیسي چې د ترامپ او کیم د خبرو په نتیجه کې اندازه کمه شوې ده. شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوی دی که امریکا دغه تطبیقات وکړي نو پیونګ یانګ به د قاره پیما بالستیک توغندۍ و بیا پیال او اتومي ازمایښتونه به وکړي. د جنوبي کوریا د رسمي خبري آژانس یوهاپ په قول په بیانیه کې وویل شلو زموږ پریکړه چې اتومي او قاره پیما بالستیک توغندۍ و ازمایښت ځنډوو یا د امریکا پریکړه چې ګډ نظامي تطبیقات ځنډوي دا ژمنه وه چې دواړه خیزه روابط قوي کوي او نه یو ډول اسناد چې د کاغذ پر مخ وي. بیانیه وایي دغه تطبیقات به د هغې اعلامیې د اساسي روحي نه څرګنده سرغړونه وي چې کیم او ترامپ په سنگاپور کې لاسلیک کړې وه. د شمالي کوریا په نظر د امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تطبیقات د حمله کولو لپاره تیاری نیول دي. امریکایي ماموران دغه نظامي تطبیقات ضروري ګڼي چې د شمالي کوریا د حملو مخه ونیسي. ترامپ اکثره وخت د جنگ د لوبو په حیث دغه تطبیقات ردوي او وایي دا د پیسو ضایع کول دي. ترامپ د امریکا لومړی برحال جمهور رئیس و چې تیره میاشتې د پانمونجوم د متارکې په کلي کې د یو لنډ وخت لپاره قدم کېښوده. د سپینې ماڼۍ مامورانو دا یو تاریخي ملاقات یاد کړ چې د کیم سره د ترامپ د کامیابه تماس نیولو مثال دی. ډېر څارونکي وایي دا په هغه وخت کې شاهکار کېدای شي چې په کاري سطح خبرو کې پرمختګ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د دوشنبه په ورځ د امریکا د تلویزیوني شبکې فاکس سره په مرکه کې وویل په غیر نظامي زون کې ملاقات موږ ته بل فرصت راکړ چې د شمالي کوریا د ماموران سره کینو او نورې خبرې وکړو. کیم غواړي چې د خپل اتومي پروګرام نه د لاس اخیستلو په بدل کې امریکا اقتصادي بندیزونه لري کې. د په هاینو کې پیشنهاد وکړ چې تقریبا د ټولو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې په یونګ بیون کې خپل اصلي اتومي منطقه له منځه وړي. د شمالي کوریا مشر ویلې دا به د کال تر اخره پورې امریکا ته وخت ورکړي چې چمتو شي. امریکایي مامورانو دغې نیټې ته اعتنا ونه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې هغه کسان چې د ایبولا په مرض اخته سوي په هغې کې دریمه برخه یې ماشومان دي. د امریکا جغ د خبريالي لیز شلاين رپورت تاسو پام راګرځو.
نړیواله صحی ټولنه وایي چې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې د ایبولا په مرض داخته شو کسان نه یو در شپږ او یا تنه مړ شوي دي. د نړیواله صحی ټولنه وایي هلته په مجموعي ډول 2500 کسان په دغه مرض اخته شوي وو چې په هغې کې 550 تنه ماشومان دي. د نړیوالې صحي ټولنې یوې نتاقي مارک سي میرکادو ویلي دي چې زیاتره هغه ماشومان په دغه مرض اخته کیږي چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم وي. هغه وایي
The case fatality ratio or the number of cases who die
دا غمړو کې د هغو ماشومانو د مرګ اندازه چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي او 1% ته رسیږي. د دې معنی دا ده چې ماشومان په دغه مرض د اخته کېدو زیات چانس لري. دغه نتاقه وایي چې ماشومان دغه مرض د لویانو نه اخلي. هغه وایي چې ماشومان خاص مراقبت ته ضرورت لري، هم په طبي لحاظ او هم په روحي لحاظ. د نړیوالې صحي ټولنې دغه نتاقې دا هم ویلي دي چې هغه دارو چې د ایبولا په مرض اخته شوو کسانو ته ورکول کیږي، هماغه دارو ماشومانو ته هم ورکول کیږي، مګر ډوز یې کم دی. په دې برسیره ماشومان خاص ډول تغذیې ته ضرورت هم لري. دغه نتاقې میرکادو دا هم ویلي دي هغه ماشومان چې د خپلو میندو او پلرونو نه د ایبولا د مرض په خاطر جدا شوي او په یتیمخانو کې ژوند کوي، هغوی په طبي، اجتماعي او روحي لحاظ زیات علاج ته ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د اوو صنعتي ملکونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان نن د چهارشنبې په ورځ د پاریس څخه بهر غونډه کوي چې احتمال لري د نړیوال تجارت په جنجالونو او د ټکنالوژۍ د شرکتونو د مالیې په اختلافاتو باندې خبرې وسي. فرانسه په عادلانه مالیه اخیستلو باندې فشار اچوي چې نادار هیوادونه ورڅخه ګټه واخلي. خبریالی لیزا براین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د جی او صنعتي ملکونو د مالی وزیران د چانتلی په خارګوټی کې غونډه کوي چې په تاریخي کلا او د فرانسې په پیروي شهرت لري، مګر د نړۍ د ځینو شتمنو هیوادونو استازي په ډیرو جدي موضوعاتو باندې ټینګار کوي. برسیره پر نورو موضوعاتو د امریکا چین په تجارتي جنگ، د اقتصادي ودې په کمیدو او په جنجالي پلانونو باندې خبرې کوي چې فیسبوک یې په نظر کې لري چې هغه د لیبرا په نامو د واقعي آثارو پیل کول دي. د فرانسې نوی او جنجالي قانون د ایجنډا په سر کې دی چې په څو ملتي ټکنالوژۍ په شرکتونو لکه ګوګل او امازان باندې مالیه ولګوي. برطانیه دې ته ورته پیشنهاد کړی دی. د ټرمپ اداره د فرانسې د قانون جوړول عمل په باره کې پلټنه پیل کوي چې کېدای شي سری بل مثله ګمرکي تعرفو ته ووځي. واشنگتن ادا کوي دغه لایحه په غیر عادلانه توګه امریکایي شرکتونه هدف ګرځوي. فرانسه وایي یو ځل چې هیوادونه موافقې ته ورسیږي د نړۍ د ډیجیټل ټیکس پلان په باره کې به مالیه لغوه
کړي. Contre alliés, nous pouvons et nous devons. Elle décide souverainement.
De l'اقتصاد وزیر برنو لمیر ویلې د متحدینو لپاره ګواښونه صحیح طریقه نه ده چې اختلافات حل کړي او څرګندوي فرانسې د خپلواک هیواد په حیث د مالیه اخیستلو په باره کې خپله پرېکړه کړې ده. ده ویلې د چانتلی غونډه به یو فرصت وي چې عمومي حل پیدا کړي. د مالی د وزیرانو غونډه به د نابرابرۍ غم وخوري چې ورځ په ورځ زیاتیږي او د روان کال د جی او د ریاست په لومړیتوبونو کې روغتیا، پوهنه، کارونه او د اقلیت بدلون راځي. پاریس نه غواړي دغه ډله دې په داسې لارو چارو باندې غور وکړي چې د ټیکس عادلانه بین المللي سیستم منځته راوشي. اکسپام فرانس لپاره د عادلانه ټیکس مامور کوینتین پارینولو وای څو ملتی شرکتونه چې د مالیه ورکولو نه سرغړونه کوي پر مختلونکو ملکونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر تاوان اړوي. پارینولو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We're at a turning point right now because the options on the table can be transformative.
من
اوس په حساسه مرحله کې وزکه د میز په سر باندې موضوع د بدلون ده. فرانسا په بیانو کې ډیره ښه ده، مګر اکسفام له فرانسې نه توقع لري چې خبرې د عمل سره برابرې کړي. د بلې میاشتې د فرانسې په جنوب لویدیز خارګوټي بیارتیس کې د عالي غونډې نه د مخه د مالی د وزیرانو غونډه د جی او وروستۍ ستره غونډه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي. د خټکیو سوداګر وایي چې دوی پاکستان او نورو ښارونو ته خټکی صادروي. کروندګر وایي چې سږ کال یې د خټکیو حاصلات ښه نه وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د وړي په سرل مرکې هر دهقان په دې نیت د خپل پالیز پالنه کوي چې د لاس د تڼاکو سمر واخلي. خو سږ کال د کندوز دهقانان د خټکیو له حاصلاتو ځکه راضي نه دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړي. ځینې د کم حاصل او ځینې نور د بیې د ټیټوالي یادونه کوي. خواجه مراد د یوې ګوري ونې سوري ته ناست دی، خو کله چې د هر بوټي خټکی څاري هغه وخت خواشینه کیږي چې په بوټي کې خراب شوی وي.
کسل خټکی را شکول سلو ډیر شروع وی او یا خراب وی چنجو خوړلې وی زموږ زحمت حسې ده. خو تیر کال خټکی او بازار خو او خاص لري درلوده.
دهقانان سهار ل مانځه ورسته د خټکی او پښکول او راټولولو پیل کوي چې وختي د خرڅلاو لپاره بازار ته یوسي. خو ځینې نور چې پالیزونه یې ښه حاصل نه دی ورکړي د قیر سرک پر غاړه ورته کپه وهلې او پر لارویانو یې پلوري. دهقانان د خټکیو له مرزونو او ښه حاصل نه ورکولو پرته د نرخ د ټیټوالي یادونه کوي. دوی په دې باور دي چې که د خټکیو لپاره خارجي بازار پیدا شي کېدای شي بیې لوړ شي.
دغه خټکی چې دی مونږ بزګران یو په زر روپۍ د چاردرې نه د دغه ځای نه کرای ورکو، 200 د کپې نه ډکو او 500 روپۍ نورې په لارې باندې روان دي. او دلته دغه خټکی 15 کیلو شپږ کیلو نیولې، دغه خټکی 10 روپۍ قیمت نه لري. 10 روپۍ پوښي او دغه خټکی دلته زمونږ نه غواړي چې ډیر ګرام لاشه، نو په 3.5 کنه 2000 2.5 زیات افاته نه جي.
خرڅکړی می یو موټر راولې په 3.5 می خرڅکړی دي، 0 روپۍ کرایې اخیسته، 2.5 روپۍ د کپی. نن می دا چې راولې دي اوس خرڅی جنه.
د خټکی او سوداګر وای چې دوی له کندوز څخه مستقیم پاکستان او نور ولایتونو ته خټکی وړي. خو د سالنګ د لارې د خرابوالي له وجې هغه خټکی چې نازک پوستکی لري او تر ټولو خواږه یادیږي نشي انتقالولی.
موږ دا خټکی اخلو 3000 تر 5000 روپۍ په ډاکسن اخلو. دا موږ لیږو کابل ته. هلته نور تجاران، هر کوم تجاران چې بلد نه دي کندوز ته نشي راتلی، هغوی هغې ځنه اخلي نورو ولایتونو ته وړي او بل پېښور ته هم دې ځنه مستقیم لیږل کېږي، کراچۍ ته هم لیږل کېږي.
دهقانان وایي چې که شین مغزو، غازی خانیو، الپوچاق او د ورته نورو خټکیو د انتقال لپاره وسایل پیدا شي نو په نورو ولایتونو کې به ښه بازار ولري.
خټکی د کندوز هغه زراعتي حاصلات دي چې د هیواد په کچه مشهور دي. له کندوز څخه مرکزی، جنوبی او ختیځو ولایتونو او حتی ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي. خو سږ کال دهقانان د خټکیو د یو ډول مرض له امله د خپلو پالیزونو د وچېدو یادونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 نیوي اف ام 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.